په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلی میزان 13 د اکتوبر میاشتې 13. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. ښاغلی بنت پرون په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې دقت نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یو برخه کې چې په جنیف کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یو استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر شهرونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په شهرونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بنده کړی شهرونه یې لېږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلې پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان وژل شول چې ډیری هزاره توکمن جنوبې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې کاڅه هم تیر ماخوستن یو د سفر په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د فوټبال دغې لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 19 کلونو فوټبال جام په 2023 میلادي کال کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 اتیا تنه وژل شوي. په ناروی کې میشت دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت ساري، پرون یکشنبه وویل وژل شوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره لدې چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنئي رهبری وپرځول سي. د ایران په ګڼو شهرونو کې دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل سوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه د حجاب نه مراعاتولو په تور توقیف کړه، هغې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي هغې د زړه د حملې له کبله سا ورکړې، خو د هغې کورنۍ او خواخوږي وایي چې مهسا امینی تر شکنجې لاندې وژل سوې ده. د عراق په کورواکي سیمه کوردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کوردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پرېکړې ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې ټاکل شوي وه چې د کوردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره شي. د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند او وطن پالو ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافونه د دغو ټاکنو د ځنډېدو اصلي علت بلل سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغو راپورونو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته تر سفر وروسته اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی. د اکتوبر 13 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ګڼ کسان د رواني ستونزو کړېږي.
د نننه کې ګوله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه. خو مې نسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي.
په کندهار کې بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوش او حاصلات 80% کم شوي.
اچیا پیسه خراب شوی دی شل پاتې دی. حکومت سمجدا خواهش لرو چې از مشه په پروش را ورسی.
تخار کې د اوبو لګونې د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی.
مجموعه هزینه 4 کانال 5 میلیون افغانی بوده.
در 3 ساعت د خبرونې په دویمه نیمایی کې اوریدلای شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. نیکلسن پرون یکشنبه بروکسل ته په رسېدو په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی او نوموړي د سخت ژمي خبرداری هم ورکړی. نیکلسن ویلی طالبان پر رسمیت نه پیژنې خو له هغوی سره تعامل او تاګ راتګ یې د ستونزو د هواري ښه لاره بللې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابیدونکي بشري وضعیت او لزده کړو کار او سیاسي او ټولنیز ژوند د ښځو پر محرومیدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلاسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تعمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نیکلاسن دغه څرګندونې پرون یکشنبه کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیدکاته کړې دي. نیکلاسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دای وای طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښته یې هغوی د بیلګې په ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلاسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړی او پر چین، روسیې او دغه راز اسلامي همکارۍ او سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو له موندنو سره سم د افغانستان له 95% تر 90% پورې خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين ته هم هر ورځ لسګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکو یې یو بیلګه ده.
اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی. کاروبار نه څه خلک ستړي دي، بېچاره ګان دي. چینلر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسي درلودلی، نهسي راوړلی. دا څنګه حکومت دی؟ تاسې کوي؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچې کوئ. نو هیله کوم چې تاسې باید دې ټکي ته فکر وکړئ چې دا خلک په خیر راپورته کېږي چې ستاسو پر ضد باندې که چېرې حالات همداسې دوام ولري نن به راپورته کېږي.
ملګرو ملتونو د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عوایدو یې 5 میلیارده ډالر زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلاسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستانه نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني خو تعامل ته ژمن دي، ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان تر 10 کلونو کم عمره فوټبال لوبډله وتوانېده چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. که څه هم دغې لوبډلې آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې تېره شپه له تاجکستانه ماتې وخوړه خو د منګولیا په وړاندې یې لوړ امتیاز آسیایي جام ته د ګډون لاره هواره کړه. د آسیا د ملتونو جام د 14 لوبډلو په ګډون سره راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. اسدالله لودی نورباندې راپور لري.
د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې تر 10 کلونو کم عمره لوبډله یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي. افغانستان په اچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه آسیایي جام ته یې د افغانستان لار پرانیسته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر 10 کلونو کم عمره لوبډلې له تاجکستان سره ډاډه لوبه وکړه.
شرایط سوت تاوري بود که داري گروپ تیمور
شایوای د لارموندن شرایط داسي و چې دغه سیالیو کې شرقي تیمور هم ونده درلوده خو هغوی له لوب لاس په سر شول. دغه کار لک شرایط پیچلی کړل. دا چې افغان لوبډلې منګولیا ته په لوړ امتیاز ماته ورکړې وه او د ګولونو شمیر زیات وو نو زموږ چانس ورسره زیات شو.
5 ګول زدم شانس مو به سر افزایش شو.
د آسیا د ملتونو جام د لومړنیو سیالیو کوربتوب تاجکستان وکړ. د راتلونکي کال په آسیایي جام کې به 14 لوبډلې لوبېږي چې افغانستان هم پکې دی. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دغه جام ته د افغانانو لارموندنې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته ډېره خوښي ور په برخه کړه. ټاکل شوی وه چې د آسیا د ملتونو دا جام راتلونکی میلادي کال په بحرین کې ترسره شي، خو بحرین له دغه کاره لاس په سر شوی. ټاکل شوی چې د آسیا د فوتبال کنفدراسیون راتلونکو میاشتو کې دا غوراوی وکړي چې د آسیا تر 18 کلنو د کم عمره لوبغاړو جام کوم هیواد کې ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د تخار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اوبو لګولو د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی چې ورسره 6000 کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره شوی. دا هم راپور.
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګونې د څلور کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی او مالی لګښت یې د جی آی زید دفتر له لوري ورکول کیږي. د تخار د ولی ویان محب الله نیکزاد آزادۍ روډي ته وویل چې د دې څلور کانالونو په ګټه اخیستنې سره به 5493 هکتار ځمکه خړوب شي.
مجموعه هزینه ی 4 کانال 55 میلیون افغانی بوده 6000 نفر.
د دې پروژې مالی لګښت 55 میلیون افغانی دی او په پیلېدو سره یې 6000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دې کانالونو کې به هر کال 10000 متره مکعب د طبیعي چینو او د موسمي بارانونو اوبه هم زیرمه کیږي او په راتلونکي کې به زرغون چاپیریال او حاصل خیز از مکی ولرو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د تخار ولایت د خلکو اقتصاد هم تر ډیره په کرنه او مالداری تکیه دی. یو شمیر تخاریان وایي د اوبو کانالونو او د بندونو په جوړولو او بیا رغونې سره به په دې ولایت کې ډیره شاړې ځمکه په حاصل خیز ځمکو بدل شي. د تالقان ښار د قرهپرچاو سیمې یو اوسیدونکي عبدالجبار آزادۍ روډي ته وویل
یا کارګر کې موږ کار میکنه 400 افغانۍ میگیره. ای بهترین یک نعمت است برای مردم.
په دې پروژه کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده او هر کارګر ته د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. د اوبو نشتوالي له امله موږ له خپلو کروندو یو فصل کښت اخیسته. د دې پروژې په بشپړېدو سره موږ کولای سو چې پر خپلو ځمکو دوه فصل کښت وکړو.
د نوموړي ولایت یو شمېر ځوانان خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو د پیلېدو له امله دوی ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دیرش کلن شاهزاده وایي له ډېرې مودې راهیسې له فقرو بېکارۍ ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ما د کار بسیار خوشحاله سیم، هم اقتصادي ما بالا میره، هم وطن ما
دا ډېره ښه پروژه ده. هم زموږ اقتصادي ستونزه هوارېږي او تر څنګ یې زموږ وطن ابادېږي. زه له درې اونیو راهیسې دلته کار کوم او هره ورځ راته 400 افغانۍ راکوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 15 کلن امین الله هم ورته خبره کوي.
فلان دمی پروژه هستیم و کار میکنیم، روزمره بر ما تنخواه ما میده.
زه ډیر خوښ یم چې اوس په دې پروژه کې کار کوم او هر ورځ راته پیسې راکوي. زه هیله لرم چې د بیا رغونې کارونه ادامه پیدا کړي تر څو موږ ته د کار اوږدمهاله فرصتونه برابر سي.
د شمال ختیځ ځینو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې راټیټولو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو په هدف پر لویو بنسټیزو پروژو کار پیل کړي تر څو د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د کندهار بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوشو حاصلات 80% کم سوي. آبجوش چې د کندهار مشهوره وچه میوه ده، له یو ډول سختو انګورو ترلاسه کیږي. د انګورو بغلرون کې چې دا مهال د آبجوشو په پروسس بوخت دي، د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
انګور مونږ نه خلاص شوي.
دا د کندهار جنوبي ولسوالۍ پنجوایي ده. دلته باغلرون کې د انګورو له یو ډول څخه د آبجوش په نوم ممیز د پروسس وروسته چمتو کوي. دوی د مازګر له لوري دلته راټول سوي انګور په جوش کړو اوبو او نورو کیمیاوي موادو کې مینځي او بیا یې آزادې هوا ته د وچېدو په موخه هواروي. د عمر شاه او سراج الدین په نومونو دوه باغلرون کې وایي سږني حاصلات یې د تیر کال په پرتله د باران له امله 80% کم دي.
موږ په اوجه شخته یو شش کال خونه د بارانو حاصلات سره خراب کړل، نو وضعیت جزئي قدر شان پاد. یاره چې خالي ما د خپل مصرف را جوړ کړي، نور د ګټ د خونه شش کال ګر د بارانو سره خراب کړل چې خالي ما د خپل سر را جوړ کړي. ا مصرف نه دي چې موږ مصرف پکړی دي، چاغه را جوړ کړ نور نه داس خاصه شش کال لږ بعد سویګر برانو سره خراب کړ
برانو توانونه را سویل چې وس په سل پیساده کې اچا پیساده خراب شي وی دي شله پات دي حکومت سمجدا خواهش لرو چې داس مشه په پروش را ورسی خلاک مون سوداګر مخ دې دلی په خو به دلی په میدانو سوداوي کې د یو شش کال شي نه
د انګورو یو شمیر باغلرون کې بیا وایي کته هم د دوی سژنی حاصلات کم دي خو کیفیت د تیر کال په پرتلل ور دي دوی وایي اړونديداري دي د سژنی حاصلات لپاره پر وخت بازار موندنه وکړي
سر محمد مثال چې په خو به لاس سی وصل پیساده وصل پیساده کې وصل پیساده را پات دي چې پیساده مثال با خراب سوی توانې سوی سش کال د حکومت سمج دا غشتنه لرو چې مشته د بازار جوړ کې د شی دای جوړ کې چې مشته د نرخ د شی په سم نرخ وځي نو چې ته د برانو توان سي بل پر دا توان سي چې په نسب سي وځي نو خبر خپل درغله توان
ولې خو شش کال برانو نه و دا اسکر او چیش کنه دا رقم چې او په نام چې او بل پسم دا غشتنه چې بازارونه ورته سم
بلخوا د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهار تر 15000 زره ټنه ډیری ابجوشي بهرنوي هیوادونو ته صادر سیوی خو سشکال د توفانی بادونو او بارانونو لامل د کندهار د انګورو حاصلات کم سیوی چې لامل به د ابجوشو اندازه هم کموي
سشکال خو زموږ یو مشکل سره دا و چې وچکالی و وچکالی په بغل کې بارانو پسه واله انګور چې دیغه نصر څخه تاک فرنځه کړي او ګرمترین نقطې ته دی نشتې دي هم د ګرمۍ سبب دی هم د وچکالی سبب دی او هم بیا ورسته در خدو د وګو سبا د لري چاغه درې سره حالت دوی تر متوجه سول نو په لحاظ از موږ اکثره میوه تر 500 تر 500 پورې په دغه خطر باندې هغه خراب سول نوې کال د ابجوش صادرات مې شروع شوې تیر کال موږ ابجوش 15000 درې سره نوې شتنه موږ صادرات ترلاسه
ابجوش امامي زنجر او شکرپاره د کندهار مشهور وچ میوه ده چې د شاولی کوټ ډنډ جړی او ورغنداب ولسوالي له باغونو ترلاسه کیږي د کندهار دغه حاصلات تر ډیره پاکستان او هندستان او په لږ اندازه یو شمیر عربي هیوادونو ته صادریږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غواړیست میدان وردګ کې پر 15000 کورونا یو د بشری مرستو د ویش لړۍ پایل سو ویل سوی په وروستیو سیلابونو کې په دې ولایت کې زرګونه کرنیزم ځکه هم تخریب سوی د غرس کورونو ته زیانونه اوښتې دي نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې او د یونیسف ادارې په ګډه د 15000 کورنۍ سره دغه مرستو د ویش لړۍ تیر ورځ نه وخت پیل سو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم چې میدان وردګو ولایت ته دغه مرستو د ویش لپاره ورغلی وو وی ویل چې دغه مرستې هغه کورنۍ تور کوي چې وروستۍ سیلابونه او وچکالۍ ځپلې وي
د وردګو ولایت کې مرکز کې د 15000 کسان لپاره نن افتتاح کیږي الحمدلله چې د زدي حوادث وزارت مربوط ریاست چې په میدان وردګو ولایت کې دلته قرار لري چې دوی دلته نن د وسو کسان ته افتتاح د وسو کسان ته نن ورکول کیږي اصلي توزیع چې افتتاح کیږي هغه د 15000 کسان لپاره ده
د میدان وردګو ولایت والی محمد امین عمری بیا د یادو مرستو د ویش پر مهال پر شفافیت ټینګار وکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دوی تاړمنی کورنۍ پناه شکړي
ټول خلقونه لټول لسنه مې دا درخواست ده او دا مطالبه ده چې کوم خلق مستحق وي باید هغه مستحق خلق هغه بیوز د خلق او ورته وکړای شي ځکه دغه مرستې دغه کومه کورنۍ د مستحق خلق دي
بل خو هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې خوشاله دي خو وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسی
وچکالی ځکه زیاته ده سیلابونو دغه منطقه چې د ډېره ځپلې ده نو باشد ضرورت مخلوق امداد و کومک ته چې دولت یې ورسره وکړي
اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده او بازار کې خوراکي توکي قیمت دي کاروبار چې خاص نشته
دا خوله تر اوسه کار روزګار روان ده وړی د نو زمای سخت را روان ده لدیسته نه د خوراک څوک لري نه د اغوستو څوک لري او نه د لرګي د ګازو دي چې هم وس نه لري سرپناوي هم سیلابوي وړي بارانو خراب کړي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا تازه یو ځل بیا په خپل یو خبره کړي راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمن دي د ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې 24 میلیونه افغانان عاجل مرستو ته اړتیا لري
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومېدو دا دی څوارلس میاشتې پوره سوې. په دې موده کې یو شمېر ښوونکو په پټه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته تدریس پیل کړی دی. د محمدی په نوم یوه ښوونکې چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې بشپړ نوم خپور سي وایي چې له ګواښونو او ننګونو سره سره یې د لسګونو نجونو تدریس جاري ساتلی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند.
از ما زده کون که انجونی اوز اشپگت یتنه دی. اکثری لشپگم طولگی و در پورت مختلف و طولگی و زده کون که دی. لکه دوم، اتم، نهم او یو لسم. مخی از ما یوی همکاری در سینسی مزامینو لکه کیمیا، ریاضی او فیزیک پا تدریس که را سرم رسته کوله. خورس له هغه چې موږ وګو اخول شو او انتر دې چې راته وویل شو چې لمن زموږ اوس ما همکاري تدریس و دراوه سی واز پات شوم مخبل شو کولای چې زکون کو ته وایم چې تدریس نه کوم زکه د هغه بي وسیمه حس کوله هم دال عمل و چې سی واز پات شوم ته تدریس ته می دوام ورکړ موږ تقریبا 15 کشفاله زل خپل سایونه بدل را بدل کړل هر کور ته چې زو او زکون کې ګورو هر یوې زر هیل لری خو ټولی د محل نه هیلی دی زکه هوی ته یو کلمه هم ورزده کړم د پدې معنی چې موږ د تعلیم غوښتنه کوو تر هغه چې وس راکیوی ز لخپل د کار لاس نه اخلم
و ادامه داده به تانم هیچ وقت از این کار خود دست نمی کشم.
د محمدی په نوم یو ښوونکی و چې وای جنو جنو ته په پټه د تدریس زمینه برابر کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو او ګالپ مؤسسې د څو راپورونو پر اساس افغانان تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. لسیزې جګړې، زیاتېدونکې لوږه او بېوزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل یادېږي. سپیولا ستنگزی پر همدې مسأله راپور جوړ کړی.
خوب این دسته د مخصوصان ده خواسته می پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبه لري راغښتم.
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بیوزلی سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کوم یې ګر سره روغ برازیل دلې ده د نن کې ګل خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب این دسته د مخصوصان ده خواسته می پلاسترګي سره ورشي هغه تزور پد باری را ویش هستم چه لگه می تکان کلی ده کم زوریه کلی چه شدی ما تا داغ درک نمان میره زما خواف چیش باده ده
ده جان بی بی پنوم یوی بلی خزی آزادی را روی تو ویل چه دکترانو تو ورزی خو ده خکی دو چرکی نلگیگی
گزارم اگر پا دواو دوما چه دکتر تا ورسن 2000-3000 روپی را سواخی بالا دوارا کی پیدا می نستور سر دیر آلات را بانی خراب دی بالا خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغېدل یې ستونزمن دی.
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګایګای د ورځې هم بس داسې تکلیف یم لرم داسې خوب نه لرم سوچونه ډېر ومر فکر ډېر وخم لکه دغه د دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا
د اورزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچولې. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ مؤسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خفګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خفګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کېږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو، تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې ورزیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغېدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان را پورته کیږي پاغه په یو ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې پاغه باندې د کاڼو گزارونه کوي یو ریشخان پی جوړي نو په کار ده چې ځوانان له دغسې کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته دغه تکلیف نور هم زیات نه شي.
تر جګړو او بېوزلۍ ورهاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تېره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا یو نیم میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خفګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیک یې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې.
په دې مکتب دروازې تړل شوې دي زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دا خفګان به څه وخت پای ته رسېږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شوی.
افغانستان کې خصوصا دوه ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ او بېکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونه له وجې نوم واخیسته ډېرې زیاتې دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چارچلند او پر وخت نه درملنه د دې سبب سوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې سي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحي سره صفي الله ستنګزي مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده.
عام خلک داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناک ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره د یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېر یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي هغوی سره ډېر حمایه کیږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی د میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. ولې یو څوک چې په ناروغۍ رض باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپله ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان د ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، یعنی دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی، عمومي توګه باندې، لاندې توګه باندې. البته که دا راته ووایي
دا نوې کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوریو تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې موږ کې فکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغۍ دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلفي او یا هغه خلقي ناروغۍ دي چې هغه استرابات دي او همدارنګ ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغۍ چې هغه د دغه فتونه چې مخکې نمونه واخیستل علتونه یې هغه دوه شیان کې دي، دوه ډول ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولري چې زه ژوند کولای شم خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخه سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغیو نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کیدای شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی وو. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غوښیست په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام خبريږي. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. شغلی بنت پرون په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې د نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یو برخه کې چې په جنیف کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یو استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر ښارونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په ښارونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لږونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بند کړی ښارونه یې لیږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. د مظاهرې وروسته له هغې پیل سوه چې د تلې پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول چې ډیری هزاراتو کمنجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې که څه هم تیر ماخوستن یو د 0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 اتیا تنه وژل شوي. په ناروې کې میشه دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت ساري پرون یکشنبه وویل وژل سوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره لدې چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنهای رهبری وپرځول سي. د عراق په کورواکي سیمه کوردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کوردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پریکړې ته مثبت رای ورکړه. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د کوردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله ده د خونکو له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایله کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ ورسره یو ځای سي چیشدین جوړېږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګ پکښې حلېږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلېږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چیش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دغه ته چیش وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژني د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګ ورواچوم څلورمه کچوغه که زه ورواچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ورواچوم حلېږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ورواچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو څخه تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې موادو مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلېږي. نو د ریګو سولیبلټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلېږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ورواچوم په اوبو کې حلېږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي. له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت له اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن کوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تراپی جنې دا چې اټوم کوم پړاونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا به خون کې راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي کنه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین. د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین. د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سی راځي، دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سی اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یوځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون د واخیستي د ته ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یوځای سول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسو د آیونی اړیکه او اشتراکي اړیکه فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چیشي وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې چیشي دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O چې اوبو ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره یوځای دي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلې دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شي د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارموله چې ده H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارموله چې ده سوډیم کلورایډ، سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C شپږ H2O شپږ گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدروتونه دي چې په ساده کاربوهایدروتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدروتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالتوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلېدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سي دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلېدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې. لودین صاحب، که په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب نو ساس په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید جعلی شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بل اخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلی شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونې د پای په شیبو کې یو در بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.